د مازیګر شپږ بجې شوې، زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خبري مجلې اوریدو ته مو هرکلی کوم. زه احمد تکل یم او دا خبرونه د امان الله امیرزی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د دې خبري مجلې پر راپورونو کې به واورئ چې د ولسي جرګې غړي وایي که افغانستان او ګاونډیانې خپلې هڅې سره ګډې کړي نو داعش ډله له سیمې ایستلی شي. د نورو مسایلو په اړه راپورونه هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې فرشتې جلال زئی چمتو کړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په ایران کې وویل هغه ګټه چې افغانستان او ایران ته د مخدرو موادو له درکه ورځي ګډ خطر رامنځته کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونو ته یې دنده سپارلې چې په افغانستان کې د خلکو د تښتول کېدو مخنیوی وکړي. او د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین به ارمنستان ته ځي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په ایران کې وویل هغه اقتصادي ګټه چې د مخدر موادو له درکه دواړو هیوادو ته ورځي د دواړو هیوادو لپاره ګډ تهدید رامنځته کوي. د جمهوري ریاست خبر پاڼه د جمهور رئیس غنی په حواله لیکي چې هغه نن په تهران کې د افغانستان او ایران د اقتصادي فعالانو ګډې غونډې ته ویلي چې مشروع سوداګري باید د دواړو هیوادو د اقتصادي اړیکو معیار وي. جمهور رئیس غنی ویلی دوه اړخیز تجارت د افغانستان او هدف دی او تر هغه چې سوداګري یو اړخیز وي جرمی اقتصاد به دوام وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي ټول امنیتي ادارو ته یې دنده سپارلې چې په دغه هیواد کې د هغو وسلوالو ډلو د فعالیت مخنیوی وکړي چې خلک تښتوي. په دې وزارت مسؤلین وایي کشفي ادارې اوس په دې هڅه کې دي چې د دغه ډلو هویت څرګند سي تر څو په دې وروستیو کې د زیاتو خلکو د تښتول کېدو د پیښو مخنیوی وسي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند نن ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه چې دا غوړستیو کې د افغانستان د خلکو دښمنان عام او وګړو ته مغه غارا واجب سبب شوی دا لوی ستونزه ده.
دا په داسې حال کې ده چې پرون په زرمت کې ناڅرګندو کسانو د ماین پاکۍ د یوې موسسې 19 کارکوونکي وتښتول او تر اوسه یې درک نه دی معلوم. په کندوز کې نن مازدیګر د یو مقناطیسي ماین په چاودنه کې وطن ملکي خلک ټپیان شوي. د کندوز د امنیه قومندانۍ ویان سید سرور حسیني ازادي راډیو ته نن وویل چې چاودنه د کندوز ښار د کابل بندر په سیمه کې د پولیسو په یو موټر وشوه. او لوی څرنوالی وایي په څو ورځو کې به د فرخوندې د قتل دوسیه محکمې ته واستوي. د لوی څرنوالی ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې د وژل کېدو په اړه تحقیقات روان دي او په دې تور تر اوسه 49 تنه نیول شوي دي او د دوه کسانو پر دوسیو کار جریان لري. د پاکستاني مطبوعاتو په حواله د پاکستان صدر اعظم او د چین جمهور رئیس په دغه هیواد کې پر اقتصادي پروژو باندې په خبرو لګیا دي او داسې ویل شوی دی چې د چین جمهور رئیس نن په پاکستان کې د 46 میلیارډ ډالرو په ارزښت اقتصادي او انرژي د پروژو د پیل پر اعلان په خبرو لګیا دی. د پاکستان د پلان او پراختیا وزیر نن مطبوعاتو ته ویلي چې د چین حکومت به یوازې د انرژي په برخه کې په دغه هیواد کې د 40 میلیارډ ډالرو پانګونې ژمنه وکړي. د دې هیواد مرکزی بانک ویلي د روان مالی کال د پیل په 9 میاشتو کې 110 میلیون ډالر په مستقیم ډول د بهرنیو پانګو له درکه ترلاسه کړي دي. د چین جمهور رئیس نن اسلام آباد ته ورسید. د چین ولسمشر مخکې د دې چې پاکستان ته ولاړ شي ویلي و چې د پاکستان د صدر اعظم سره به د افغانستان او چین پر دې ګډه اندېښنه چې په شینجیانګ کې اسلام پالي وسلوالي ډلې د پاکستانی طالبانو سره اړیکې لري خبرې کوي. د چین ولسمشر پرون ویل چې اقتصادي پراختیا او امنیت دواړه ارتباط سره لري. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین ارمنستان ته ځي. د کریملن په حواله ولسمشر پوتین به د اپریل په 13 په هغو مراسمو کې ګډون کوي چې د ترکی عثمانیانو د واکمنۍ پر مهال د ارمنیانو د قتل عام د یادونې په مناسبت جوړیږي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند به هم په هغو نړیوالو رهبرانو کې وي چې د دغو مراسمو لپاره به یروان ته ځي. د اروپایي ټولنې د غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو نن اروپا ته له افریقایي هیوادو او منځني ختیځ د خلکو د مهاجرت په اړه بیړنۍ غونډه وکړه. د غونډې لپاره د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشري فدریکا موګرینی پر وویل چې د اروپا لپاره اوس د دې وخت را رسیدلی دی چې اروپا ته د تلونکو کډوالو په وړاندې خپل اخلاقي دنده ترسره کړي. موګرینی وویل چې اروپا نور داسې هیڅ دلیل نه لري چې دغه کار څخه مخ واړوي.
Interior ministers are joining us this afternoon and we will tackle the issues.
They will chip دغه مسأله باندې به د اروپאי اتحادیې د غړو هیوادو د کورنیو چارو د وزیرانو سره هم خبري وکړي او په دې به غور وکړي چې څنګه اروپا ته دغه سې کډوالو د ورتګ په مسأله ته کتل کېدل شي. مګرینی وویل موږ له اروپایي اتحادیې د یو عاجل اقدام اړتیا لرو. دا په داسې حال کې ده چې پرون د لیبیا په سواحلو کې د لږ لږه 200 کډوالو بیړۍ ډوبه شوه او داسې ویره ده چې ټول به په اوبو کې مړه شوي وي. او روسي چارواکو او هلته د افراطي اسلام پالو ډلو یو شمېر ویپاڼو نن وویل چې د شمالي قفقاز په دغستان ولایت کې پرون ماښام لږ تر لږه درې مشکوک وسلوال د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي چې یو یې د قفقاز امارت په نوم د اسلام پالي افراطي ډلې مشر الیاس خاب کیبیکوف دی چې دی د امیر علي ابو محمد په نوم هم پیژندل شوی و. الیاس خاب کیبیکوف د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره میاشت د تروریستانو لیست شامل کړ او بندیزونه یې ور باندې ولګول.
زموږ غږله ازادۍ رادیو او ری قدرمن اوریدونکو د دې خبري مجله په دوام کې راپورونه خبرو. په باور چې د ولسی جرګې غړي وای ک افغانستان او د سیمه هیوادونو په خپلو کې همکاري وکړي نو داعش ډله له سیمه استلای شي.
کداغه ملکونه واکان غړي د خپل ملکو څخه دغه ناوړه پدیده د منځ یو سی او د دې ناوړه په دې مقابل کې وژنګيږي باید یو منطقوي امهانګي په وجود راشي.
په همدې حال کې وکیلانو د هیواد پر امنیت ژوره اندېښنه وښوده او پریکړه وکړه چې که د امنیت د مسؤولو چارواکو څرګندونو دوی قانع نه کړل نو استیزا به کړي. د داعش او وسلوالو طالبانو ترمنځ د دښمنۍ په اړه راپورونه به هم په یو تحلیل کې وڅېړو. په نورو موضوعاتو کې په یو راپور کې به واورئ چې د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان یا لوبډل مشر له خپل مسؤلیت څخه استعفا کړې.
مدي سخیل یادونه وکړه چې په نورو لوبو کې هم د پرفارمنس دومره ښه نه و. وجه یې همدا وښودله چې په نوموړو باندې د لوبډل مشرۍ فشار زیات و.
د خبرونې تر پایه راسره اوسئ. نور راپورونه هم لرو. د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري. د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي د داعش په وړاندې د سیمې د هیوادونو د ګډې مبارزې دریځ دا ډله له پښو غورځولی شي. دوی ټینګار کوي مخکې له دې چې دا ډله په افغانستان او سیمه کې نفوذ پیدا کړي باید د ځپلو لپاره یې ګډه همغږي راشي او عملي اقدامات وشي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه د راپور برابر کړی.
ورسته لدې چې د ننګرهار انتحاري حمله مسولیت اسلامي دولت ډلې په غاړه واخیست، په افغانستان کې د دې ډلې د شتون یا نشتون په اړه د ډیرو خلکو سوالونه جواب شول. که څه هم ویل کېږي چې د اسلامي دولت ډله په افغانستان او سیمه کې خواخوږي نه لري، خو د افغانستان د ولسی جرګې او شمیر غړي ټینګار کوي چې باید هغې ته په کم نظر ونه کتل شي او باید د سیمې په کچه روانې هڅې ښې همغږي شي. د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون غړی خالد پښتون وایي افغان حکومت د اسلامي دولت د نوي راپیدا شوې ډلې د فعالیتونو په اړه اندېښنه او د مهارولو لپاره هڅې پیل کړې دي. نوموړی وایي په سیمه کې د اسلامي دولت ډلې د ځپلو لپاره له دې عمله کافي لیوالتیا شته چې د افغانستان په شمول ډېر نور هیوادونه د نوموړې ډلې له فعالیتونو ویره لري.
د داعش ډله یو نو ظهور ډله ده. زه یقین لرم چې نور ملکونه چې هغه سره پاکستان وتسي زموږ لوی درستیز تازه پاکستان ته تللي وو او دغه رقمداري وصول سفشن ایران ته ولاړي. سبا او بل سبا به مرکزي اسیا ملکو ته سفر کوي او د هغوی سره به دا ستونزه شریکېږي. خو زه فکر کوم که دغه ملکونه واقعاً غواړي د خپلو ملکو څخه دغه ناوړه پدیده د منځه یوسي او د دې ناوړې پدیدې مقابل کې وجنګيږي باید یو منطقوي امهانګي په وجود راشي.
په هیواد کې د نام نیو زیاتېدو او د اسلامي دولت ډلې د فعالیتونو په اړه د افغانستان ملي شورا څو ځله امنیتي چارواکي هم استجواب کړي، خو دوی وایي چې دا ډله د وسلوالو طالبانو نه پیاوړي نه ده او خپلو اهدافو ته د رسیدو توان نه لري. ورسته له دې چې د تیرې نومبر په میاشت کې اسلامي دولت ډلې د افغانستان او پاکستان لپاره خپل استازي وټاکو، د سیمې او په تیره بیا د منځنۍ اسیا هیوادونو په دې برخه کې د خطر احساس وکړ. په دې برخه کې تاجکستان او روسیا لومړني هیوادونه وو چې د افغانستان له لارې د دې ډلې د فعالیتونو په ډیرېدو اندېښنه وښوده او په خپلو خاورو کې د ځینو اقداماتو وړاندیزونه وکړل. په همدې حال کې ولسمشر اشرف غنی ایران ته د خپل سفر پر مهال د داعش په وړاندې په ګډې مبارزې ټینګار وکړ او پاکستان هم له دې وړاندې افغان لوري ته په دې برخه کې د مبارزې ډاډ ورکړی. له دې ټولو سره د افغانستان امنیتي ادارې وایي د اسلامي دولت ډلې جنګیالي هماغه د وسلوالو طالبانو د لیکو کسان دي چې یوازې بیرغ او نوم یې بدل کړی دی. امنیتي چارواکو ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو د پراختیا لپاره زمینه نه ده برابره او هڅه به وکړي چې دا ډله له منځه یوسي.
د ولسي جرګې غړو همداراز نن په عمومي غونډه کې وویل چې له امریکا سره د امنیتي تړون له لاسلیک وروسته د هیواد امنیتي وضعیت لا خراب شوی. وکیلانو په عمومي غونډه کې د افغانستان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وباله او ویل چې امریکا د افغانستان د امنیت په ټینګښت کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. صفی الله ستانکزای له نور تفصیل سره.
د افغانستان په ولسي جرګه کې د خلکو استازیو د دغه هیواد اوسنۍ امنیتي حالت د اندېښنې وړ وباله او د افغانستان نړیوال متحدین د امنیت په ټینګښت کې ګرم وبلل. دوی د افغانستان د وسلوالو مخالفینو په لمنځه وړلو کې امریکا په نه همکاري تورن کړه. د ولسي جرګې دغه استازیو ټینګار وکړ چې له امریکا سره د افغانستان د امنیتي تړون تر لاسلیک وروسته د دغه هیواد امنیتي وضعیت نور هم خراب شوی دی. د اورزګان استازی عبیدالله بارکزی وویل باید له امریکا پوښتنه وشي چې ولې د افغانستان د امنیت په ټینګښت کې لازمه همکاري نه کوي.
هر ولایت کی وردی ارورت پلار د زوی قبر تناسی جاړي مور د زوی ورت تناسی د جاړي زموږ سید پار نن دچ پدا تالار وزونه نو وزو چې څو هغه بادار چې داتم په چک چکو تړون ور سره امضا کی نن د غزمر معنوي پلار او ما راشي موږ د هغه عذاب خلاص کی.
د خلکو استاجو په داسې حال کې د امنیتي حالت پړه اندېښنو خو د امریکای د امنیت په برخه کې په نه همکاري تورن کړ چې 13 ورځ په ننګرهار کې په یوې انتحاري حمله کې تر یو نیم سلو ډیرو کسانو ته مرګ ژوبل واوخته. په بدخشان کې د افغان پوجن وجل کېدل او ټپی کېدل هم هغه مسله و چې ګڼ شمیر وکیلانو د امنیتي حالت د خرابې یو لوی بیلګه وبلله. په ولسی جرګه کې د لغمان استازي نقیب الله محبت ویل چې له امریکا سره د امنیتي تړون پلاسلیک کې ډیره بیړه وشو او مخالفین ورځ تر بلې په یو او بل په لمه د افغانستان امنیت ګډوډوي.
د پروسه مهدی لاسلیک شو امدل د وکیل صاحبانو چې کوي او اجل لر لاسلیک تړون لاسلیک چې افغانستان کې امر راوړي. افغانستان کې امر راغی چې افغانستان کې نور بدبختی زیات اسو او سبب سبا د دېش په نوم باندې بل لخر سم کړی دا چې شمال ولایتونو تاجکستان ازبکستان ایران پورې دا سیمه نا قرار اوساتي افغانستان یو بل وزیرستان ته نه جوړ کی افغانستان بندان کی.
د امریکا سره د امنیتی تړون لاسلیک هغه مسله و چې د پخوانی ولسمشر حامد کرزی اړیکې له امریکا سره خړپړ کړې وي او تر ډیره د افغانستان او امریکا ترمنځ مسائل پلان جوړ اوختي وو. خو د ملي وحدت د حکومت مشرانو د خپل کار په لومړی ورځو دا سند لاسلیک کړ.
د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې د افغانستان او سیمې د امنیت په اړه د وکیلانو له اندېښنو په دې راپورونو کې خبر شوې. بیا هم د خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. د هیواد د روان امنیتي حالت په اړه نور راپورونه هم لرو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د بدخشان د سولې د ولایتي کمیټې رئیس وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې نږدې 1500 وسلوال طالبان د سولې له بهیر سره یوځای شوي. د دې کمیټې رئیس عبدالواحد طیبی له ازادۍ رادیو سره په مرکه کې وویل تر څو چې افغان حکومت د سولې مسله د هیواد له جغرافیایي حدودو بهر له سیاسي او ډیپلوماټیکو لارو حل نکړي په افغانستان کې ناامنۍ پای ته نه رسیږي. رحمت الله افغان په دې اړه د راپور برابر کړی.
که څه هم بدخشان د افغانستان له ناامنه ولایتونو څخه ګڼل کیږي، د دې ولایت د سولې کمیټه وایي په 1393 هجري لمریز کال کې د حکومت 115 تنه وسلوال مخالفان د سولې له بهیر سره یوځای شوي دي. د دې کمیټې رئیس مولوی عبدالواحد طیبی له ازادۍ رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې وویل د سولې له بهیر سره د وسلوالو مخالفانو د یوځای کېدو په بهیر کې 2-3 برابره زیاتوالی راغلی.
در سال 1393 ما 175 نفر پیوست شده.
په 2013 کال کې د سولې له پروسه سره 115 تنه وسلوال یوځای شوي چې د تیرو کلونو په پرتله 2-3 چنده زیاتوالی شي. د بدخشان د سولې کمیټې د 1391 کال د پسرلی په موسم کې په کار پیل کړی چې تر اوسه یې څه باندې 500 تنه وسلوال مخالفان د سولې له بهیر سره یوځای کړي. دوی بایومټریک شوي او له همدې همدې لارې معاش اخلي.
ښاغلی طیبی دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې څه باندې دوه اونۍ وړاندې سلګونو وسلوالو مخالفانو چې بهرنیان هم پکې وو د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې د ملي اردو په امنیتي پوستو حمله وکړه. افغان چارواکي وایي چې په یاده حمله کې نږدې دېرش افغان سرتیري وژل سوي، څوارلس ټپیان او یو شمیر له درکه دي. د بدخشان سیمه ای چارواکي وایي چې په دې ولایت کې ډیری بهرني جنګیالي فعال دي چې د ازبکستان، تاجکستان، پاکستان او چیچن اوسیدونکي دي. د بدخشان د سولې د ولایتي کمیټې رئیس وایي د ملي وحدت حکومت مشران باید د افغانستان د سولې مسله له جغرافیایي حدودو بهر له ډیپلوماټیکو او سیاسي لارو حل کړي. عبدالواحد طیبی وایي افغان چارواکي باید د هغو هیوادونو له مشرانو سره جدي خبرې وکړي چې جنګیالي په افغانستان کې جګړه پرمخ وړي.
تر هغې چې د ملي وحدت حکومت رهبران د سولې موضوعات د افغانستان له جغرافیایي حدود د باندې له سیاسي او ډیپلوماتیکو لارو حل نه کړي، زما په اند د افغانستان د جګړې موضوع نسي حل کېدی.
دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان سولې ته د مناسب حل لارې د لټون په خاطر د سیمې له هیوادونو سره په ګډه هلې ځلې پیل کړي دي. پاکستان په دې وروستیو کې افغان حکومت سره د سولې په برخه کې د مرستې ژمنه کړې، خو په دې برخه کې تر اوسه کوم څرګند پرمختګ نه تر سترګو کیږي. د چارو کارپوهان سپارښتنه کوي افغان حکومت باید نړیواله ټولنه قانع کړي څو په پاکستان فشار راوړي چې د افغانستان د حکومت وسلوال مخالفان چې په پاکستان کې پټنځایونه لري له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي.
د ازادۍ رادیو خبري مجله اوري. د کورنیو چارو وزارت وایي ټولو امنیتي ځواکونو ته یې دنده سپارلې چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې د انسان تښتونې د پیښو مخنیوی وکړي. د دې وزارت چارواکي وایي کشفي ادارې اوس په دې هڅه کې دي چې د دې ډلو هویت مشخص کړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د انسانانو د تښتولو موضوع پر غیر انساني یو غیر انساني کار بولي او وایي د جګړې ښکېلې ډلې باید د ملکیانو د ژوند د خوندیتوب لپاره هڅه وکړي. د ناجیې ساپۍ په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
د هیواد په بیلابیلو برخو کې د انسان تښتونو وروستیو پیښو خلک اندېښمن کړي او پر لویو لارو د تګ راتګ پر مهال د خوندیتوب ډاډ نه لري. د کورنیو چارو وزارت بیا وایي د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات پیل کړي او هڅه کیږي چې د برمته کوونکو هویت په ډاګه شي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه چې دغه وروستیو کې د افغانستان د خلکو دښمنان عام وګړو ته دغه ازاره وضعیت سبب شوی. دغه لوی ستونزه ده. موږ په ګډه کار کوو، کوشش کوو تر څو د خلکو سره یو ځای د خلکو په مرسته دغه ستونزه حل شي او نور پاینده کې څوک ونشي کولی چې زموږ هیوادوال خواینه خاصه اختلاف کړي او یا ورته کوم مصیبت ورسي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د انسان تښتونې پیښې زیاتې شوې دي. د دغو پیښو وروستۍ بېلګه هم د پکتیا په مرکز ګردیز کې وشوه چې هلته نامعلومو کسانو نولس تنه مین پاکوونکي تښتولې دي. د دې راپور د لیکلو تر وخته د دغو مین پاکوونکو د برخلیک په اړه معلومات نه و خپاره شوي. په عین حال کې د سړي تښتونکو پیښې په تېره هود میاشت کې په زابل کې د یو دېرش مسافرو په برمته کېدو پیل شوي او بیا ورته پیښې په نورو ولایتونو کې هم ولیدل شوې. تر اوسه لا د دې یو دېرش مسافرو برخلیک نه دی معلوم. په عین حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د بشري حقونو د قوانینو په اساس د عامو او بې ګناه وګړو تښتول او یا د هغوی وژل یو وحشیانه او غیر انساني عمل دی. د دې کمیسیون ویان رفیع الله بیدار همدارنګه له افغان حکومت څخه وغوښتل چې په دې برخه کې جدي اقدام وکړي.
انسان تښتونه او خاصتا د هغوی په مظلومانه او ظالمانه شکل کې د هغوی وژل دا یو وحشانه عمل دی او جنایت دی د بشریت په وړاندې، د هغو وګړو په وړاندې چې هیواد کې اوسېږي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون یې غم دي په کلکو ټکو کې. دولت اساسي مکلفیت لري چې د خپلو اتباعو د اوسېدونکو د وګړو د ژوند، مال او حال
خو یو شمیر افغان څېړونکي وایي چې د دغو تښتونکو تر شا هغه کړی لاس لري چې غواړي د خلکو او دولت ترمنځ فاصله رامنځته کړي. دوی وایي چې افغان حکومت باید یادې کړی ونیسي او پرې نږدي چې دوی خپلو شخصي ګټو ته ورسیږي.
په همدې حال کې د افغانستان د ولسي جرګې د ښځو بشري حقونو او د مدني فعالیتونو د کمیسیون غړی فرشته انوری وایي چې د فرخوندې د وژنې په مسله کې د امنیتي چارواکو اجرات کافی نه دي. میرمن انوری له آزادۍ راډیو له خبریال اجمل تورمن سره په مرکه کې وویل چې د کورنیو چارو وزارت په دې برخه کې خپل مسؤلیت نه دی ترسره کړی. میرمن انوری د مرکې په پیل کې د کورنیو چارو وزارت پر اجراتو انتقاد وکړ.
پاوله کې په افتخار باندې دا ویډیوګان هر یو خبرې کړلې چې موږ دغه څه یو څه چې د الله تعالی د توحید کړي وو موږ اوس دل په ډېر افتخار باندې هغه د روزه په دې کې نه دی نیول شوی د قطن د امنیتي ارګانونو د دې کړنو ناراضي نه یم او د دغه کړنو دغه بې غوري ده چې نن یې مثالونه په نورو ولایتو کې وینو. نو که چېرې دا حالات کاندې دولت له خوا نه د کنټرول نه بهر ووسی نو بیا زه د یو وکیل په توګه یو افغان په توګه په هیڅ صورت د طالب صحرایي محاکمه نه رادوم. ما ته د طالب صحرایي محاکمه او اوسنی دولت
بله وکیل صاحب خو د کورنیو چارو وزارت په وروستي اقدام کې هغه کسان ته د جایزې هم اعلان کړي چې دوی که وکولای شي چې فرخوندې د وطن قاتلین چې وایي تر اوسه پورې په دې پوژنه کې ښکېر ول که دوی ونیسي نو ته یو لک جایزه به هم ارسړي ته ورکړي که دوی سره کومک وکړي. په دې برخه کې په دې اړه ستاسو نظر؟
داخلي یا امنیتي چارواکو نوې پالیسي د دې لپاره چې ځان له ملامتیا وباسي او سبا ورځ که بیا د دې ملت د استازو یا د خوانه دې سوالونه سره مخ کېږي نو دوی به ووایي چې حتی موږ تر دې حده پورې کوشش کړی. ګوره امنیت ملي یا ملي د افغانستان یا دغه پولیس په هر اوضو کې په کوڅه په کوڅه کور په کور باندې کسان پېژني او د دې کسانو عکسونه په واضح توګه په اجتماعي پاڼو کې په تلویزیونونو کې په میډیا کې راغلي دي. هیڅ امکان نه لري چې ملي امنیت کوڅه په کوڅه دی کسان لري. هیڅ امکان نه لري چې د یو نه یو بل ونه پېژني. هغه ښځه چې په تلویزیون کوره اقرار کوي چې ما هم دا نجلۍ وه هغه ښځه څوک نه پېژني. د دې په ساحه کې ملي امنیت نشته ده. دغه کسان چې په پښو باندې په دې باندې ختلي هغه نشته. هغه موټر چې بې پلیټه موټر ده پلیټ نه لري. هغلته چې کسان ولاړو هلته د ملي امنیت کسان نه وو. آیا دا د شاهد شمشیری په ټوله ساحه کې ملي امنیت کسان نه وو؟ هغې دا کسان نه لیدل. پولیس ولاړو خپله پولیس د دې شاهدانو چې دی دې ته یې اور اچو او دا یې سوځېدل او د دې هغه جسد هغه پاتې هډوکي مډوکي چې پاتې وو هغه په سیند کې پراته او شاوخوا یې ورته پولیس ولاړو. هېڅ امکان نه لري چې دی خپله په کې ښکېل نه اوسي. ګوره کله چې یو انتحاري حادثه کېږي په 15 دقو کې یو اقنش قطه رسېږي په 15 دقو کې د پولیسو قطعات رسېږي په 15 وزیر اکبر خان کې دا تکرار شو په نورو ساحو کې دا تکرار شو.
د ولسی جرګې د ښځو بشري حقونو او مدني فعالیتونو د کمیسیون غړي فرشته انوري وه له ازادي راډیو سره په خبرو کې.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
اوس هم نور موضوعات. د افغانستان د فواید عامې وزارت وایي ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې د وریښمو د لارې د رغونې کار پیل شي. د هغه لاره ده چې د بدخشان ولایت له سرحدي سیمو تیریږي او افغانستان له چین سره نښلوي. د فواید عامې وزارت چارواکي وایي د وریښمو لار کولی شي افغانستان په منځني ختیځ او نړۍ کې په یو لوی سوداګریز ملګري یا ترانزیتي دوست بدل کړي. مرزیه احمدزی د موضوع تفصیل اوروي.
د وریښمو لارې د رغولو موضوع چین ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر پر مهال یاده شوې ده. خو اوس د فواید عامې وزارت مسؤلین وایي چې په نږدې راتلونکي کې به کار پرې پیل شي. د وریښمو لار د بدخشان د واخان دهلیز له لارې افغانستان له چین سره وصلوي او ټاکل شوې. ډېر ژر یو چینایي پلاوی د پروژې د کار د پیل د خبرو لپاره کابل ته راشي. د فواید عامې وزارت تخنیکي مرستیال نورګل منګل ازادي راډیو ته وویل چین چمتو دی چې د وریښمو لار ورغوي.
افغانستان هڅه کوي چې د ترانزیټي مواصلاتي او سوداګریزو لارو بیا رغونه وکړي. دا پروژې چې افغانستان ته راځي نو لوړ لګښت ته ضرورت لري او له چین سره د افغانستان مذاکرات په ټولو برخو کې جریان لري.
هر کله چې د وریښمو د لارې طرحه عملي شي نو دغه لار د بدخشان واخان بندر د چین له پلین کیانګ ایالت سره نښلوي. د فوایده می وزارت معلومات مخې د وریښمو د لارې رغونه په میلیونونو ډالرو لګښت اړتیا لري. د وریښمو د لارې یوه برخه چې څلور څلوېښت کیلومتره کیږي د آسیا د پراختیایي بانک لخوا د جوړېدو په حال کې ده او ټاکل شوې ده د دې پروژې بله برخه چې یو سل اته کیلومتره کیږي هم پرې کار پیل شي. دغه راز افغان حکومت هم پر دې کار کړی چې افغانستان د شیرخان بندر له لارې منځنۍ آسیا او بیا چین ته مواصلاتي لار پیدا کړي. د وریښمو لار پخوا هم د چین، افغانستان او سیمې تجارتي لار وه، خو د سیمې حکومتونه غواړي چې بیرته دغه لار ورغوي. د اقتصادي چارو د کارپوهانو په باور د وریښمو د لارې جوړېدل کولی شي افغانستان له چین، هند، منځنۍ آسیا، ترکیه او حتی اروپایي هیوادونو سره واصل کړي. که څه هم د فوایدامي وزارت د وریښمو لارې جوړول د سخت غرونو له امله ګرانه بیه بولي، خو افغانستان اوږدمهالي اقتصادي ګټې ته په کتو حاضر دی چې یاد لاره جوړه کړي. که څه هم د افغانستان د فوایدامي وزارت کم مالي امکانات د دې لارې د جوړولو پر وړاندې یوه ستونزه بولي، خو د ښار کارپوهان بیا وایي د لویو لارو د جوړولو په برخه کې د چین نوی تخنیک کولی شي یاد لار په لږ وخت او کم مصرف سره جوړه کړي.
د ازادۍ رادیو خبري مجله اوري. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان نبی ساحل نن ل خپل دندې استعفا وکړه. د کرکټ بورډ مسؤلین وایي په دې کار روان دی چې ډیر ژر دی ساحل پر ځای بل کس د ملي لوبډلې د کپتان په توګه وټاکي. په دې اړه د ازادۍ رادیو خبريال اسد الله لودین د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره مرکه کړې او په سر کې د ساحل د استعفا عوامل ورڅخه پوښتلي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې کپتان محمد نبی ساحل نن رسما لخپل لدل مشرینا استعفا وکولا. لامل دا خو چې نوموړي لوبه باندې د لدل مشرۍ بل اغیزه کړې و یا فشار پرې زیات و، دې عمل د نشو کولا چې په لوبغالي کې د لوبه پر مهال لوبه هم خطر سره کړی. نو نوموړي ویل چې زه غواړم پراتلونکي کې د یو لوبغاړي په صفت باندې خپل هیواد ته خپل هیوادوالو ته خلوبه ترسره کړم.
بله، کرکټ بورډ په دې باندې فکر کړی چې د نبی ساحل ځایناستی وټاکي.
بله، په دې حق باندې نن ناشته کیږي او دا غي ورسره بر خیر سره د ورسره کرکټ بورډ یو خول نو د مشر د لوبغاړي لپاره وټاکي.
په احتمالي کسانو باندې غور شوی دی، نمونه اخیستای شي؟
بله، یو شمېر لوبغاړي باندې غور شوی دی خو تر اوسه پورې دقیق نه دی. موږ هم نه غواړو چې تر دې رسنې سره شریک کړو. ان شاء الله ژربا موږ د یو خبري ماست پر وړاندې لوګل مشه مارشي کو.
د نبی ساحل پرول باندې د کرکټ په نړیوالو لوبو کې هم انتقاد وشو، څنګه هغه انتقادونه به هم د ډیر عمل شي چې د استعفا وړاندې کړه؟
نبی ساحل چې لوبو کوله د پورتاب کې په نړیوال جام کې چې ولو به د نومیز لپاره باندې سالت کې برخه واخیستله، هلته د کرکټ کارپوهانو نړیوالو د افغانستان د کرکټ باکو باندې ډیر څه نظرونه وړاندې کړل. دا منم چې نومیز لپاره باندې سالت نړیوال جام کې ولو به د
د افغانستان د کرکټ بورډ وایاند فرید هوتکو چې له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د کپتان نبی ساحل د استعفا په اړه خبرې کولې. او دا هم د دې خبرونې ورستای راپور. ورستله دې چې پرون د مدیترانه سمندرګي د کډوالو د یوې بیړۍ د ډوبېدو پیښه کې لس او بخې سلګونه کسان مړه شول. د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران په خپل نننۍ غونډه کې د کډوالو بحران څېړي. په دې اړه د سلطان محمد سرور راپور واوري.
ورسته تر دې چې د مدیترانه په سمندر کې د کډوالو د بیړۍ د ډوبېدو پرونی پیښې کې ویل کېږي شاوخوا وسو کسان مړه شول، د اروپای اتحادیې بهرنیو چارو وزیران په لوکزمبورګ کې خپل نننۍ غونډه کې د کډوالو بحران څېړي. د کبانو د ښکار دغه شل متره اوږده بیړۍ د لیبیا سواحلو ته سل کیلومتره نږدې ډوبه سوه. اروپای اتحادیه تر فشار لاندې ده چې د دغه سې غمجنو پیښو مخه ونیسي. د اروپای اتحادیه د بهرنۍ او امنیتی پالیسی مشره فدریکا موګیرنی په لوکزمبورګ کې د اروپای اتحادیه د بهرنیو چارو د وزیرانو نننۍ غونډه ته رسیدو سره سم خبريالانو ته داسې وویل:
I felt it was our moral duty to concentrate also on our responsibility.
ما احساس وکړ چې دا زموږ اخلاقي وظیفه ده چې د اروپایانو په حیث د دغه سي غمیزو د مخنیوي لپاره خپل مسؤلیت تمرکز وکړو ترڅو دا ډول پیښې بیا تکرار نشي. ستاسو به په یاد وي چې یو میاشت مخکې ما لسو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د مهاجرت موضوع د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په اجنډا کې شامل کړه، او موږ هغه مهال موافقه وکړه چې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو او کورنیو چارو وزیرانو یو ګډه غونډه وسی.
د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند وویل چې د ناورین د مخنیوي او ژغورنې عملیات لا زیات کشفي هوایي الوتنو، بیړیو او د انسان د قاچاق ضد هلو ځلو ته اړتیا لري. د غراز د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وویل چې وروستۍ غمیزې ته په کتنه باید د مدیترانې په سمندر کې د ژغورنې او پلټنې عملیات لا ګړندي شي. په تیرو څلورو میاشتو کې شاوخوا 15,000 کډوالو او پناه اخیستونکو د اروپا سواحلو ته ځانونه رسولي او شاوخوا 900 کس نور ډوب شوي دي.
قدر من اوریدونکو، له دې راپور سره د دې خبري مجلې پای ته ورسیدو، خو ل خپل رادیوګانو څخه نږدې مخورې چیرته مزي چې بل نیم ساعت خبري مجله هم لرو. فرشته نگا په دې خبرونه کې ستاسو قربانه ده.
تشکر احمد تکل، شام بخیر و خسته نباشید. شام شما شنوندگانم بخیر. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان شد. به این مجله خبری از رادیو آزادی من شما را خوش آمدید میگویم. در این برنامه بر علاوه خبرهای افغانستان و جهان میشنوید که برخی از اعضای ولسی جرگه و تحلیلگران افغان میگویند اگر کشورهای منطقه در مقابل گروه دولت اسلامی مبارزه مشترک را در پیش گیرند، این گروه از پا درآورده خواهد شد. از سوی دیگر اسناد و شواهد هم در دست مقامات امنیتی ولایت المند افتاده که نشان میدن گروه های داعش و طالبان در افغانستان علیه هم دیگر می جنگند. اینها و بیشتر از اینها را در جریان مجله خبری خواهید شنید، اما در آغاز خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با همکارم جاوید نعیمی.
سرخط ها. رئیس جمهور غنی میگوید اقتصاد که از مواد مخدر به دست میآید خطر مشترک برای ایران و افغانستان است. از سرنوشت 19 تن از کارمندان ماسه مایند پوکی که در ولایت پکتیا را بوده شدند خبر نیست. و در ادامه حملات هوایی ائتلاف تحت رهبری عربستان و سعودی در یمن امروز 15 تن کشته شدند. مشروع خبرها. رئیس جمهور غنی میگوید اقتصاد که از مواد مخدر به دست میآید خطر مشترک برای افغانستان و ایران است. بر اساس خبرنامه ارگ، آقای غنی امروز در نشست مشترک فعالان اقتصادی افغانستان و ایران در تهران گفت باید تجارت مشروع معیار روابط اقتصادی میان دو کشور باشد. رئیس جمهور همچنان افزوده که تجارت دو جانبه هدف اصلی افغانستان بوده و تا زمانی که تجارت یک جانبه باشد اقتصاد جرمی ادامه مییابد. در خبرنامه به نقل از آقای غنی گفته شده که حجم تجارت واقعی افغانستان ایران روشن نیست. با گفته وی پس از این تجارت میان دو کشور رسمی می شود و از تجارت قاچاقی جلوگیری صورت خواهد گرفت. رئیس جمهور غنی در سفر دو روزه سرگرم گفتگو با مقامات ایرانی است. از سرنوشت 19 تن از کارمندان یک ماسه ماینپوکی که در ولایت پکتیا ربوده شدند خبر نیست. آنها به تازگی از سوی افراد مسلح ناشناس ربوده شدند. در این میان وزارت داخله افغانستان به تمامی نیروهای امنیتی کشور دستور داده تا جلو ربایندگی را در مناطق مختلف بگیرند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله در این مورد جزئیات بیشتر به رادیو آزادی داد.
با تاسف که در این اواخر دشمنان مردم افغانستان سبب اذیت و آزار مردم گردیده، این یک مشکل جدی است، اما ما مشترکاً کار میکنیم که در همکاری مشترک با مردم این مشکل را حل نماییم.
آقای صدیقی افزود که اداره های کشفی تلاش میکنند تا هویت گروه های آدم ربا را مشخص سازند. در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اختطاف افراد در کشور را یک کار غیر انسانی خوانده و میگوید طرف های درگیر جنگ باید به حفظ جان غیر نظامیان توجه جدی کنند. اعضای ولسی جرگه افغانستان تاکید دارند که با در نظر داشت افزایش ناامنی ها در کشور باید مسئولان امنیتی استیضاح شوند. آنها در نشست عمومی امروز ولسی جرگه گفتند که استجواب مسئولان ارگان های امنیتی قناعت آنها را حاصل نکرده است. اما عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه گفت که مسئولان امنیتی بار دیگر به کمیسیون های امور دفاعی و امنیتی خواسته شوند، در صورتی که قناعت این کمیسیون ها حاصل نشد سپس در مورد استیضاح آنها فیصله خواهند کرد.
اگر جواب قناعت بخش نبود دو روز باز تصمیم تنها بگیرین که چی میکنیم، وقت میتین برای استیضاح میرین یا رئیس جمهور میخواین، رئیس اجرایی را میخواین؟
مسئولان امنیتی سه‌شنبه هفته گذشته به کمیسیون های امور دفاعی و امنیتی ولسی جرگه فرا خوانده شده بودند و به پرسش های وکلا پاسخ دادند. مشران جرگه افغانستان همچنان دیروز به خاطر ناامنی های اخیر در کشور مسئولان امنیتی را به مجلس عمومی فرا خوانده بود.
رادیو آزادی.
حالا هم تحولات منطقه و جهان. رهبران چین و پاکستان در مورد پروژه های چندین میلیارد دلاری با هم گفتگو کردند. رسانه های دولتی پاکستان گزارش دادند که شی جین پینگ امروز پس از رسیدن به اسلام آباد با نواز شریف صدر اعظم پاکستان دیدار کرد. انتظار می رود شی جین پینگ از قرارداد پروژه های زیربنایی و انرژی به ارزش 46 میلیارد دلار پرده بردارد. در ادامه حملات هوایی ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی در یمن امروز 15 تن کشته شدند. این حمله بالای یک انبار مهمات در پایتخت صنعا رخ داد که چندین انفجار را به همراه داشت. ده ها خانه و موتر در نزدیکی محل رویداد تخریب شدند. گفته شده که اکثریت کشته و زخمی های این رویداد غیر نظامیان بودند. در این اواخر اکثر باشنده های صنعا پایتخت را به خاطر حملات هوایی ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی ترک کردند. مسئول پالیسی خارجی اتحادیه اروپا میگوید این اتحادیه مسئولیت اخلاقی دارد تا از تراژدی هایی که در جریان تلاش های پناهجویان برای رسیدن به اروپا صورت میگیرد جلوگیری کند. فدریکا موگرینی امروز پیش از آغاز نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا به خبرنگاران گفت این اتحادیه دیگر کدام معذرت ندارد که چنین اقدام ها را نادیده بگیرد.
I felt it was our moral duty to concentrate also.
احساس میکنم این وظیفه اخلاقی ماست تا روی مسئولیت ما به حیث اروپایی ها تمرکز کنیم تا از این گونه تراژدی ها در آینده جلوگیری کنیم. شاید به خاطر داشته باشید که یک ماه پیش من مسئله مهاجرت را پس از 10 سال در آجندای اجلاس وزیران خارجه اتحادیه اروپا شامل ساختم و ما در نشست توافق کردیم که نیاز داریم تا یک نشست مشترک وزیران خارجه و وزیران داخلی کشورهای اروپایی برگزار شود. اجلاس امروز در حال برگزار شده که یک روز پیش کشتی ماهیگیری که حدود 700 پناهجو را از لیبیا به اروپا انتقال میداد غرق شد و گمان میرود تمامی سرنشینان آن جان داده باشند. و وزیر خارجه روسیه میگوید توافقنامه آتش بس در شرق اوکراین عمدتاً از جانب کیف تطبیق نشده است. سرگی لاوروف امروز در یک نشست خبری با وزیر خارجه چیلی در مسکو از این موضوع خبر داد. توافقنامه منسک عمدتاً از جانب اوکراین، یعنی حکومت اوکراین به اجرا گذاشتن نشده است. این توافقنامه در ماه فوریه امضا شد که در نتیجه آن بحران اوکراین اندک فروکش کرد. پیش از این ماموریت نظارتی سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز از تخطی های گسترده توسط جدایی طلبان نیروهای حکومتی اوکراین از آتش بس و توافقنامه منسک سخن گفته بود. پایان خبرها.
شش و 6:36 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM استید. لحظات بعد داشته های این مجله خبری را به شما خواهیم گفت. چگونه امکان دارد که جلوه فعالیت گروه داعش را در کشورهای منطقه گرفت؟
دغه ملکونه واقعاً غواړي د خپل ملکو څخه دغه ناوړه پدیده د منځه یوسي او د دې ناوړه پدیده مقابل کې وجنګیږي باید یو منطقوي امهانګي په وجود راشي.
عضو کمیسیون رابطه بین المللی ولسی جرګه افغانستان بود. از سوی دیگر اسناد و شواهد هم در دست مقامات امنیتی ولایت هلمند افتاده که نشان میدن گروه های داعش و طالبان در افغانستان علیه همدیگر میجنگند.
دادی او دروب خادم حتی چې خپل ورډرو ته تقلید د طالبانو په ضد باندې یو قوي حرکت امر ورکړی د طالبان د ډلې د دې په ضد باندې جهاد اعلان کړی. دی ډلې د دې په ضد جهاد اعلان کړی. دی ډلې د دې په ضد جهاد اعلان کړی.
قمندان امنی ولایت هلمند بود. وزارت امور داخلی افغانستان به تمام نیروهای امنیتی وظیفه سپرده است تا جلب اختطاف ها را در نقاط مختلف کشور بگیرند. چین بالای سکتورهای مختلف در پاکستان میلیاردها دلار سرمایه گذاری می کند. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی از شما دعوت می کنم که تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. با سلام دوباره و شام بخیر. فرشته نگاه با همکاری تایر روشان در بخش تکنیک در این مجله خبری میزبان شماستم. برخی از اعضای ولسی جرگه و تحلیلگران افغان میگویند اگر کشورهای منطقه در مقابل گروه دولت اسلامی مبارزه مشترک را در پیش گیرند این گروه از پا در آورده خواهد شد. این در حال است که مقامات افغان به تازگی به کشورهای همسایه ایران و پاکستان سفر کرده و به منظور مبارزه با مخالفین مسلح به خصوص گروه دولت اسلامی با مقامات این کشورها گفتگو کردند. امیرال کوزی گزارش میدهد.
بعد از این که مسئولیت حمله انتحاری ولایت ننگرهار را گروه دولت اسلامی به عهده گرفت، سوالات در مورد حضور و یا عدم حضور این گروه در افغانستان نزد بسیاری مردم به میان آمد. اگرچند گفته می شود که گروه دولت اسلامی در افغانستان و منطقه جایگاه و حمایت ندارد، اما شماره از اعضای ولسی جرگه تاکید دارند که گروه دولت اسلامی نباید نادیده گرفته شود. خالد پشتون عضو کمیسیون دفاعی ولسی جرگه می گوید که حکومت افغانستان در مورد فعالیت گروه نوظهور دولت اسلامی نگرانی دارد و برای مهار کردن آن تلاش های خود را آغاز کرده است. آقای پشتون می افزاید که برای مهار کردن گروه دولت اسلامی در منطقه علاقمندی وجود دارد که به شمول افغانستان برخی کشورهای دیگر نیز از فعالیت این گروه هراس دارند.
داعش گروه نوظهور است. به تازگی لیدرسیز افغانستان به پاکستان سفر کرد و به همین گونه رئیس جمهور ما به ایران سفر کرد. فردا یا پس فردا به ممالک آسیای میانه سفر میکنند و مشکلات را با آنها مطرح میکنند. اما من فکر میکنم اگر این ممالک واقعا میخواهند که این پدیده شوم را از بین ببرند، در مقابل این پدیده باید مبارزه کنند. باید یک هماهنگی منطقوی به وجود آید.
در ماه‌های اخیر شورای ملی افغانستان در مورد افزایش ناامنی و فعالیت گروه دولت اسلامی در کشور چند بار مقامات امنیتی را استجواب نمود، اما مسئولان گفتند که گروه دولت اسلامی نمی‌توانند که هرگز در افغانستان نفوذ کنند و به اهدافشان برسند. بعد از این که در ماه نوامبر گذشته گروه دولت اسلامی یا داعش بر افغانستان و پاکستان نماینده خود را تعیین کرد، منطقه به خصوص کشورهای آسیای میانه در این رابطه احساس خطر کردند. در این مورد تاجیکستان و روسیه اولین کشورهایی بودند که فعالیت‌های این گروه را در افغانستان تأسف بار خوانده و پیشنهادات خود را در خصوص مطرح کردند. در همین حال رئیس جمهور اشرف غنی در سفرش به ایران بر مبارزه مشترک در مقابل داعش یا گروه دولت اسلامی تأکید نموده و پاکستان هم به افغانستان اطمینان داده است که برای مهار کردن این گروه همکاری می کند. برخی از کارشناسان این گونه موقف گیری کشورهای همسایه برای سرکوب نمودن گروه دولت اسلامی را مفید می دانند. میرویس عمرخیل کارشناس افغان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
اگر به ممالک منطقه دیده شود، تاجیکستان، ازبکستان به طور عموم کشورهای آسیای میانه و روسیه از این پدیده هراس دارند. تا کنون هیچ نوع تلاشی در این عرصه از سوی حکومت صورت نگرفته و صرف به شعارها اتکا دارند که ما در افغانستان علیه گروه دولت اسلامی مبارزه میکنیم، بلکه در این مورد یک عزم و اراده قوی به کار است.
با وجود اینکه همه ادارات امنیتی افغانستان میگویند که شورش گروه دولت اسلامی امان افراد وابسته به طالبان مسلحند که تنها بیرق و نامشان را تغییر دادند. مقامات امنیتی افغان اطمینان می‌دهند که برای فعالیت گروه دولت اسلامی در افغانستان زمینه مساعد نیست و آنها تلاش می‌ورزند که این گروه را از بین ببرند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مقامات و کارشناسان امور امنیتی افغانستان میگوید گروه های داعش و طالبان در افغانستان علیه یک دیگر می جنگند. مقامات ولایت المند میگویند اسناد در دست دارند که نشان میدند گروه های طالب و داعش به جنگجویانشان سفارش میکنند که علیه یک دیگر جهاد و مبارزه کنند و کارشناسان امور امنیتی افغان نیز اختلاف میان این دو گروه را تایید میکند. مقیم نائب گزارش میدهد:
اگرچه از یک سو گسترش فعالیت گروه تندرو دولت اسلامی در افغانستان به یک مسئله داغ مبدل شده، از سوی دیگر طالبان و داعش در این کشور بر ضد هم جهاد اعلان کردند. قماندان امنیه ولایت هلمند میگوید آنها اسناد را از ولسوالی کجکی، جایی که گروه تندرو دولت اسلامی و یا گروه داعش در آن فعال است، به دست آوردند که نشان میدهند داعش و طالبان در مقابل هم قرار دارند. نبی جان ملاخیل به خبرنگاران گفت: نامه‌ای از عبدالرؤوف خادم در دست ماست که در آن به اعضای گروه خود نوشته تا بر ضد طالبان یک حرکت قوی را انجام دهند و رهبران طالبان را در منطقه از بین ببرند. در یک نامه دیگر این بار طالبان از اعضای خود خواسته تا بر ضد گروه داعش که جدیداً ایجاد شده و خادم آن را فعال ساخته اقدام کنند و گروه طالبان بر ضد آنها جهاد اعلان کردند. قمندان امنیه ولایت هلمند در ادامه صحبت خود گفت هرچند ملا عبدالرؤوف خادم قمندان گروه داعش در ماه فوریه امسال در نتیجه حمله تیاره بی پیلوت امریکایی کشته شد، اما گروه داعش در ولسوالی کجکی هلمند به فعالیتشان برای جلب و جذب استخدام جنگجویان ادامه می دهند. همزمان با این کارشناسان امور امنیتی افغان به این نظرند که طالبان و داعش از لحاظ ایدئولوژیکی با هم اختلاف دارند و یکی در تلاش از بین بردن دیگری هستند. جنرال متقاعد عتیق الله امرخیل کارشناس امور امنیتی و نظامی افغان در صحبت با رادیو آزادی گفت داعش می خواهد طالبان را از صحنه خارج کند. آنها طالبان را مسلمان نمی دانند و مفکوره آنها را نمی پذیرند. داعش در هر جا با چنین گروه های مخالفت دارد. در اینجا در افغانستان، در عراق و در سوریه هم که گسترش یافتند، این امکان وجود دارد که بین آنها زد و خورد صورت گیرد و درگیری بین داعش و طالبان به نفع حکومت افغانستان است. فکر می کنم این که بر اساس فشار آنها طالبان حاضر به گفتگو با حکومت افغانستان شده باشند و این موضوع به نفع آنها است. جنرال امرخیل گفت طالبان در موضوع صلح افغانستان از یک سو تحت فشار گروه داعش و از سوی دیگر تحت فشار دولت افغانستان قرار دارند. رئیس جمهور اشرف غنی اخیراً در سخنرانیش به خانواده های قربانیان حادثه جرم بدخشان از طالبان خواست تا موقفشان را روشن سازند که آیا در صف تروریستان بین‌المللی می ایستند و یا مردم افغانستان را انتخاب می کنند. سال گذشته زمانی که گزارش ها در ارتباط با آغاز فعالیت گروه داعش در افغانستان به نشر رسید، ابوبکر البغدادی رهبر گروه دولت اسلامی یا داعش در یک بیانیه اش ملا محمد عمر رهبر طالبان را یک جنگسالار جاهل خواند. گزارش هایی که از درگیری ها بین جنگجویان این دو گروه به نشر رسیده آکی از آنن افراد نقاب پوش که اکثرا اعضای گروه داعش خوانده می شوند، در ولایت نورستان یک بار دیگر تعدادی از جنگجویان طالبان را به دار آویختند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
وزارت امور داخلی افغانستان به تمام نیروهای امنیتی وظیفه سپرده است تا جلو اختطاف‌ها را در نقاط مختلف کشور بگیرند. مسئولان این وزارت امروز به رادیو آزادی گفتند ادارات کشفی تلاش می‌کنند تا هویت گروه‌های آدم‌ربا را مشخص کنند. جاوید حسن‌زاده گزارش می‌دهد.
موارد اختطاف‌های اخیر در مناطق مختلف افغانستان مردم را سخت نگران ساخته و بیشتر آنها می‌گویند هین رفت آمد در شهرها بر مسئولیت جانشان مطمئن نیستند. اما وزارت داخلی افغانستان می‌گوید برای جلوگیری از این گونه وقایع تا هویت افراد اختطاف کننده را مشخص نمایند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی در مورد گفت
با تأسف که در این اواخر دشمنان مردم افغانستان سبب اذیت و آزار مردم گردیده، این یک مشکل جدی است، اما ما مشترکاً کار میکنیم که در همکاری مشترک با مردم این مشکل را حل نماییم.
این اظهارات در حال مطرح میگردد که اخیراً میزان اختطاف ها در مناطق مختلف کشور افزایش یافته است. مثال این گونه اختطاف ها یکی هم اختطاف 19 تن از کارمندان یکی از مؤسسات ماین پاکی در گردیز مرکز ولایت پکتیا می باشد که به تازگی از سوی افراد مسلح نامعلوم اختطاف شدند. آدم ربایی ها در افغانستان با اختطاف 31 مسافر در ماه اوت سال گذشته در ولایت زابل آغاز شد و بعداً این گونه حوادث در برخی ولایت دیگر نیز مشاهده گردید. اما دیده می شود که با گذشت نزدیک به 2 ماه تا حال از سرنوشت 31 مسافر ربوده شده خبری نیست. بر علاوه وقایع اختطاف ها در ولایت دایکندی، کندز و غزنی نیز مشاهده گردیده، اما در حادثه غزنی 4 تن از انسان های ربوده شده سر بریده شدند. در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید با اساس قوانین حقوق بشری اختطاف انسان های بیگناه و یا کشتن آنها یک عمل وحشیانه و غیر انسانی می باشد. رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون از حکومت افغانستان خواست که در این مورد اقدامات جدی نماید.
اختطاف انسان‌ها و بعداً کشتن مظلومانه آنها یک عمل وحشیانه بوده، آنها به هیچ طرف جنگ مربوط نیستند. کمیسیون مستقل حقوق بشر این گونه حوادث را به شدت تقبیح می‌کند. این مکلفیت اساسی حکومت است که به مسئولیت زندگی اتباع خود توجه جدی نماید.
اما برخی از کارشناسان افغان میگویند در عقب این گونه اختطاف ها برخی علاقات دست داشته و تلاش میکنند با انجام این کار فاصله میان مردم و حکومت را به وجود بیاورند. آنان میگویند حکومت باید این علاقات را شناسایی کرده و اجازه ندهد که بعد از زدن به این گونه کارها و ایجاد بی‌نظمی در کشور به اهدافشان نائل شوند.
شنونده رادیو آزادی هستید. مسئولان شفاخانه ولایتی غور میگویند نبود پرسنل کافی در این شفاخانه سبب شده تا دکتران موظف در این شفاخانه مجبور به استعفا شوند. به گفته آنها در صورت عدم توجه حکومت در استخدام دکتران متخصص، آنها دیگر توان انجام وظیفه در این شفاخانه را ندارند. عبدالقدیر غفوری از غور گزارش میدهد.
کمبود دکتر متخصص در شفاخانه ولایتی غور از مشکلات است که همواره کار را در این شفاخانه به کندی روبرو داشته است. اما با آن هم استعفای 3 دکتر متخصص دیگر این شفاخانه بر نگرانی های مسئولان شفاخانه ولایتی غور افزوده است. دکتر جمعگل یعقوبی رئیس شفاخانه ولایتی غور با تایید استعفای 3 دکتر متخصص این شفاخانه میگوید که اکنون شفاخانه ولایتی غور به 70% مشکل کمبود دکتر متخصص مواجه است. به گفته رئیس شفاخانه ولایتی غور، هم روز بیش از 600 مریض در این شفاخانه مراجعه می کند که رسیدگی به آنها از سوی دکتران موظف امکان پذیر نمی باشد. آقای یعقوبی با نگرانی شدید از وضعیت شفاخانه ولایتی غور می گوید که شمار از دکتران موجود این شفاخانه گفتند در صورتی که پرسنل شفاخانه تکمیل نشود، آنها دیگر توان انجام وظیفه را در این شفاخانه ندارند و مجبور هستند تا از وظایفشان کنار بروند.
در شفاخانه ولایتی غور دکتر متخصص 70% کمبود می باشد و بنابر اینمی حجم کاری زیاد و تعداد زیاد مراجع این 3 نفر از دکترهای شفاخانه استعفا کردن و دکترهای دیگه ما هم اینمی حجم کاری رو تحمل کردن نمیتونن. اداره شفاخانه رو هشدار دادن که اینا هم ممکنه ترک وظیفه رو ترک بکنن. بنابراین یک نگرانی جدی برای شفاخانه ولایتی غور میباشه.
در همین حال علی محمد سمری، یکی از دکتران شفاخانه ولایتی غور، با ابراز نگرانی از وضعیت موجود در این شفاخانه میگوید که کمبود پرسنل و افزایش مریضان این شفاخانه کار را برای آنها دشوار نموده است. آقای سمدی در صحبت به رادیو آزادی گفت از مجموع 32 دکتر متخصصی که برای شفاخانه ولایتی غور در نظر گرفته شده، اکنون 8 نفر موجود است که 3 تن نیز چند روز قبل به اثر فشار بیش از حد کار استعفا نمودند که به گفته وی پرسنل فعلی قدرت تحمل فشار کار این شفاخانه را ندارند.
ما تقریبا 32 دکتر از قرار تشکیل دهی شفاخانه بس داریم. بنا به این بوج کاری که فعلا در سر ما موجوده، ما 8 دکتر فعلا ما فعال در این شفاخانه کار میکنیم که اگر همین روند ادامه پیدا کنه ممکن برای چند روز یا یک هفته آینده ما همین ما ممکنه دیگه بگیم به سوتو آمده، ممکنه هم کار کرده نتونیم این شفاخانه.
با این همه دکتر غلام نبی یگانه رئیس صحت عامه غور نیز کمبود پرسنل را در این شفاخانه یکی از چالش های اساسی جهت رسیدگی به مریضانی که برای تداوی در این شفاخانه مراجعه میکنند عنوان میکند. آقای یگانه میگوید با آنکه تلاش های از سوی وزارت صحت عامه صورت گرفته، اما نظر به شرایط امنیتی تا هنوز هیچ دکتر حاضر به انجام وظیفه در این ولایت نشده است.
مشکل واقعا وجود داره اگر دستورت پیدا شد شما هم پیشش کنید، ما با اونا از معاشی مناسب تر که انتظاریت و قناعت دور حاصل کنه هم پرداخت میکنیم دیگه. به اعلام خدایم این بستای جمع از طرف وزارت هم به اعلان خودشون بلان میکنن.
این در حال است که مسئولان شفاخانه ولایتی غور بارها از کمبود امکانات طبی و دکتر مسلکی در این شفاخانه اظهار نگرانی نمودند، اما اکنون دیده میشود که این شفاخانه که ظاهراً دارای 100 بستر است ولی افزایش مریضان باعث شده تا در هر بستر 3 الی 4 مریض نشسته باشند به مشکلات جدیدتری مواجه شده است.
از مشکلات دکتران شفاخانه ولایت غور در حال شنیدید که انجمن مریضان ایموفیلیای افغانستان امروز از روز جهانی ایموفیلیا تجلیل کردند. به اساس معلومات این انجمن اماکنون صدها تن در افغانستان به این مرض مبتلاند. تمیم اغگر با جزئیات بیشتر در مورد.
انجمن مریضان هموفیلیا افغانستان هشدار می‌دهد که اگر اطفال مصاب به مریضی هموفیلیا با موقع تداوی نشوند، یک حصه از بدنشان برای همیشه فلج شده و حتی سبب مرگشان خواهد شد. به اساس معلومات این انجمن هم‌اکنون حدود 3000 تن در افغانستان مصاب به این مریضی اند. ذکر الله فقیرزاده معاون این انجمن روز دوشنبه حین تجلیل از روز جهانی هموفیلیا در کابل به رادیو آزادی گفت از 2 سال به این سو در این زمینه کار را آغاز کردند.
فعلا در افغانستان قرار ایسایی که ما داریم یا
سازمان صحی جهان احصایه دادن اضافه تر از 3000 مریض هموفیلیا موجود است. خواست ما از حکومت خود ما همی است که این انجمن حمایت بکنن تا دست به دست هم داده دیگر نگذاریم که اطفال ما سبب این مرض خدا نخواسته دچار معیوبیت و ملولیت شوند.
با گفته آقای فخیرزاده، هموفیلیا که قبلا تشخیص آن در افغانستان ناممکن بود، اکنون از سوی این انجمن افراد مصاب این مریضی تداوی می شوند. در این حال عبدالعزیز شیرزاد، یک تن از مریضانی که در اثر بیماری هموفیلیا فلج گردیده، در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
تا که ما پیدا شدیم این مریضی است که به خاطر که یک هیت مریضی است که مثلا یک جای ضربه بخوره، امواج صوت میگرده و جریان خون تا که فاکتور چی نباشه، جریان خون ایجاد نمیشه.
در این حال فرهاد، متعلم صنف دوم که از 7 سال به این طرف با بیماری هموفیلیا مصاب بوده، از حکومت میخواهد تا از فلج شدن دائمی اش با اقدامات عملی مانع شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
چین بالای سکتورهای مختلف در پاکستان میلیاردها دلار سرمایه گذاری می کند. بر اساس گزارشات سفر دو روزه رئیس جمهور چین به اسلام آباد که امروز آغاز شد، از یک رئیس جمهور این کشور از یک پلان سرمایه گذاری به ارزش نزدیک به 50 میلیارد دلار پرده خود برداشت. نوریاس نوری مصاحبه ای را با آذرخش آفیزی، کارشناس اقتصادی، در این رابطه انجام داده و نخست از وی پرسیده که چین در کدام بخش ها علاقمند سرمایه گذاری در پاکستان است.
چین کشور تقریباً به حدود 3 تریلیون دلار نقدینه داره و در این زمان طوری که شما آگاهی دارین سالانه آهنگ رشد اقتصادی چین بالای 8% است و پاکستان هم حداقل اگر دیگه چیز نداشته باشد به حدود 194 میلیون جمعیت داره، نفوس داره و قلمرو داره که از جغرافی اقتصادی با آبهای گرم را داره و خودش یک بازار بزرگ است و در این زمان از زمان استعمار بریتانیا و بنا کلونی بریتانیا بودن از امو اختیار و تکنولوژی با آشنا هستند. اگر چین و پاکستان با هم همکاری بکنن و همچون سمیمانات باشه و در حسی اقتصادی اینا هم دیگر کمک بکنن، در همگرایی منطقهی مفید واقع میشه و پاکستان از این بحران موجودی که با او روبرو است و از اقتصادی به قصدان بارد و شکفهی قرار داره از این حالت نجات پیدا میکنه.
ولی یک چلنج بزرگی که در سر راه سرمایه گذاری چین در پاکستان در عرصه مختلف فعلا وجود داره مسئله امنیت است. به نظر شما آیا یک چلنج یا یک تهدید بزرگ نیست در برابر سرمایه گذاری چین در پاکستان؟
منطقی که چین علاقه داره سرمایه گذاری بکنه مربوط به ایالت بلوچستان. بلوچستان آهنگ آزادی خواهی داره و میخواد که از پیکر پاکستان جدا شوند و حتی مسئله آزادی بخش مردم بلوچ کنگره آمریکا هم رسما به اجنده خود گرفته بود. باعث از اینکه با پاکستان روابط سرسره نداره، اما به خاطر حراست از آزادی های اقوام و ملت ها به خاطر رسیدن به آزادی چند دیگه اینا رسما میره در اجنده یک از جلسات کنگره آمریکا داخل کردن. به این خاطر سرمایه‌گذاری چین میتونه که سبب وحدت ملی پاکستان شود و تمامیت ارضی پاکستان از فیضی هم مصون شود.
آذرخش آفیزی، کارشناس اقتصادی بود که در مورد سرمایه گذاری چین در پاکستان به رادیو آزادی میگفت. وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروز وعده کردند که برای جلوگیری از جان دادن مهاجران اقدامات بیشتر را انجام خواهند داد. یک روز پیش از دیدار این وزیران در لوکزامبورگ، 700 پناهجو در بحیره مدیترانه غرق شدند. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
وزیران خارجه اتحادیه اروپا در آغاز دیدار امروزشان یک دقیقه سکوت کردند. هدف اصلی این دیدار بحث روی بحران مهاجرت‌های غیر قانونی خوانده شده است. آنها وعده کردند که برای جلوگیری از جان دادن مهاجران اقدامات بیشتر را روی دست خواهند گرفت. این اقدامات شامل افزایش عملیات نجات برای یافتن پناهجویانی که در آبهای مدیترانه غرق می شوند و بازداشت قاچاقبران انسان خواهد بود. دیدار روز دوشنبه وزیران خارجه اتحادیه اروپا یک روز پس از غرق شدن یک کشتی پناهجویان برگزار شد. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، 700 پناهجو در بحیره مدیترانه غرق شدند. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که همه این افراد جان دادند. کشتی ماهیگیری که این پناهجویان را به اروپا انتقال می‌داد، حدود 20 متر طول داشت و در 100 کیلومتری سواحل لیبیا غرق شد. مارتین لایتگارد وزیر خارجه دنمارک هنگام رسیدن به محل برگزاری نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا چنین گفت:
فکر میکنم ما به میزان گسترده ای از کمک ها نیاز داریم. بخشی از این کمک ها شامل پشتیبانی از ایتالیا اختصاص داده شود و از بخش دیگر کمک ها برای مقابله با درگیری ها در حال افزایش در لیبیا و دیگر ساحات شمال افریقا و شرق میانه استفاده صورت گیرد. رای حل یگانه وجود ندارد. ما با یک عملکرد جامع نیاز داریم.
بسیاری از حکومت‌های اروپا از دیر زمان به این سو علاقمند تمویل عملیات نجات برای یافتن پناهجویان غرق شده در آب‌های مدیترانه نبودند. آنها از این ترس داشتند که مبادا تمویل این عملیات پای پناهجویان بیشتر را که در جستجوی زندگی بهتر در اروپا اند به بحیره مدیترانه بکشاند.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشته نگاه هستم و تشکری میکنم از همراهیتان تا این لحظه. فردا دوباره در خدمتتان حاضر میشیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدهید. خدا نگهدار.